همکارم رزوان مراد با شماست. موفق باشین.
رزیات مننا ارزوغي اسې دوستانو د یو ساتخ پرونه د امان الله مرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب په ترلاسه کولو سره افغانستان د پانګونې یو نوی اثر ته داخل شوی دی. دا هم اوري چې د افغانستان د ځینو سیمو او ولایتونو چارواکي او خلک وایي چې بهرني ځواکونه اوس هم په ځینو سیمو کې د شپې عملیات ترسره کوي. د دې موضوعاتو تفصیل په خبرونه کې اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړیتوب په ترلاسه کولو سره د افغانستان اقتصاد د ودې پر مخ روان دی. د جرمني پارلمان د راتلونکي 2014 کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پاتې کېدل تصویب کړل او پاکستان تایید کړه چې د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم پر ضد د نوي ائتلاف غړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړیتوب ترلاسه کولو سره به د دې هیواد د اقتصاد په سلو کې د پاسه دوه وده وکړي. همایون رسا چې په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب د منلو په مراسمو کې ګډون کړی و او نیروبی ته تللی و، ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د صدراتو په مخ به د 222 هیوادونو دروازې او بازارونه پرانستل شي. دای وای د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړو هیوادونو په لسمه غونډه کې د افغانستان غړیتوب په اتفاق د اراو سره ومنل شو او زه غواړم د تاسو د راډیو للارې د افغانستان ټولو خلکو ته د غبري زکه مبارکي ویم چې غړیتوب د رایو په اتفاق سره تصویب شوه. یو هیواد هم کولای شو مخالفت وکړي، نو ځکه احمد مونږ ته ډیر دی. افغانستان له 2014 کال هیڅ هڅه کولای چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شي. د جرمني پارلمان د راتلونکي 2014 کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پاتې کېدل تصویب کړل. راپور نوې په پرنوي غونډه کې د جرمني د پارلمان په سلو کې اتیا غړو د ځواکونو د پاتې کېدو او افغانستان ته د 124 عسکرو د استولو پلان تصویب کړ. د جرمني د دفاع وزیر اوزلان اون ډیرلین وایي له افغانستان څخه د ځواکونو د استولو لپاره د ناټو مخکینی پلان دقیق نه و او دغه پلان طالبان زړه ورکړل. اوس مهال 300 جرمني عسکر په افغانستان کې میشت دي. دا افغانستان امنیتي اورګانونه وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره جدي تدابیر نیولې دي. د دفاع وزارت وایند دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ننګرهار کې د داعش ډلې د ګواښونو ګډوډیو او لنوي جوړ شوي راډیو خبر دي او ډیر ژر به په دې ولایت کې د یاد ډلې حضور ختم کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان صدیق صدیقي هم په ننګرهار کې د داعش ډلې پر وړاندې د جدي مبارزې خبرې کوي. دی وایي چې د یاد ډلې پر وړاندې د مبارزې ستراتیژي د ملي امنیت شورا لخوا تصویب شوې ده. د ښار جوړونې وزیر د بغلان په مرکز پلخمري کې د اوبو رسولو شپږ پروژې پرانستلې. سید سادات منصور نادری ویل دغه پروژې د پلخمري په سلو کې 45 اوسیدونکو ته د څښاک پاکې اوبه برابروي. ښاغلي نادری ویل چې هغه زیاته کړه چې د زرګونو کورونو د جوړولو لپاره هم د بهرنیو مرستو ترلاسه کولو هڅه روانه ده. د نوموړي په وینا د دې کورونو زیاته برخه به په کابل او وروسته په نورو ولایتونو کې جوړ شي. هغه زیاته کړه چې په بغلان کې د اوبو رسولو د غشپک پروژې هم د نړیوالې ټولنې په 5 میلیونو ډالرو مرستې جوړ شوې دي. پاکستان تایید کړ چې د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم پر ضد د نوي ائتلاف غړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایي قاضي خلیل الله خبري اعلانو ته ویل چې پاکستان د دې ائتلاف برخه ده. نوموړي ویل سعودي او پاکستان له تروریزم سره د مبارزې پر لارو چارو له یو بل سره مشورې کوي. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف کې شیعه ایران، عراق او سوریه برخه نه لري او همدې ته په پام سره پوښتنه پورته کیږي چې آیا دا ائتلاف به د سختدریزو پر ضد ټول مسلمانان یو موټی کړي او کنه. د لبنان شیعه وسلوالې ډلې حزب الله ویلي د سعودي په مشرۍ دغه ائتلاف ته د شک په نظر ګوري او د دې ډلې په باور دا سیمې ته د مځکنیو امریکایي ځواکونو د استولو د بدیل په توګه پلان شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش اسلامي دولت ډلې د مالي منابعو د بندولو لپاره یو پریکړه لیک په اتفاق تصویب کړ. راپورونه وایي د پریکړه لیک مساوده د تېرې دوشنبې پورې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ په مسکو کې منل شوه. د امنیت شورا ټولو غړو هیوادونو تیره شپه دغه پریکړه لیک ومنه او د هغو پریکړو د نه پلي کېدو په حق لی اندېښنه څرګنده کړه چې مخکې د داعش پر ضد تصویب شوي دي. نوې پریکړه لیک خبرداری ورکوي چې څوک د اسلامي دولت ډلې او جبهت النصر په نامه ډلې څخه تیل نه اخلي او بېلابېلو هیوادونو ته ویل شوي چې د برمته شوو کسانو د خوشي کولو لپاره دې دغو دواړو ډلو ته پیسې هم نه ورکوي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. امریکا په پام کې لري چې راتلونکې میاشت په ایران باندې د لګول شو بندیزونو لرې کول پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته لیکلي چې تهران د نړیوال اټومي توافق ژمنې تر اوسه په ښه توګه عملي کړې دي. جان کیری وایي د تهران هغه اقدامات چې د خپلو ژمنو په ترسره کولو کې کړي شفاف او د منلو وړ دي. بلخوا ډیموکرات سناتور بن کاردین پرون ویل چې د بهرنیو چارو د وزیر د دې خبرو پر اساس کېدای شي په ایران باندې د لګول شو بندیزونو لرې کېدل راتلونکې میاشت پیل شي. اسرائیلی چارواکي وایي دا هیواد د ترکیه په ابتدایي شکل موافقه ته رسیدلی دي چې خپل منځي اړیکې بیا نورمال کړي. د دې موافقې له مخې دواړه هیوادونه به یو بل ته خپل سفیران بیرته واستوي. یو اسرائیلی مقام رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا موافقه په دې وروستیو کې په سویس کې د غونډې پر مهال د اسرائیلو د سفیر او د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ په کتنه کې شوې ده. ترکیه چارواکي بیا دا کتنه تاییدوي خو ردوي چې ګواکې د اړیکو د نورمال کولو په اړه کومې موافقې ته رسیدلې. ترکیه وایي په دې اړه لا هم خبرې روانې دي. د اسرائیل او ترکیه ترمنځ اړیکې چې یو مهال د یو بل متحدان بلل کېدل واک ته د ولسمشر رجب طیب اردوغان له رسېدو وروسته چې د عدالت او پرمختګ ګوند اسلامي ریښې لري په ډراماتیکه توګه نازکې شوي دي. نړیوال بانک عراق ته د 1.2 میلیارد ډالر د بیړني پور ورکول اعلان کړل. دا پیسې د عراق اقتصاد ته د تروریزم او د تیلو د بیو د ټیټېدو له امله د رسېدلي زیان د مخنیوي او رغولو په هدف ورکول کیږي. په نړیوال بانک کې د عراق د برخې مسؤل فرید بلحاج ویل دا پور به د روان میلادي کال له پای ته رسېدو د مخه عراق ته ورسیږي. نوموړي ویل د تیلو د بیو ټیټوالي او تروریستي فعالیتونو د عراق ثبات له جدي ګواښ سره مخامخ کړی دی. عراق یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د داعش پر ضد روانه مبارزه کې پر پوځي عملیاتو زیات مصرف کوي. او د بوسنیا هرزګوینا مشران وایي دغه هیواد راتلونکې میاشت په اروپایي اتحادیه کې د ګډون لپاره خپله درخواستي وړاندې کوي. راپورونه وایي چې دغه خبره وروسته له دې اعلانېږي چې اروپایي اتحادیه په بوسنیا کې د اصلاحاتو پرمختګ ومنه. بوسنیا هرزګوینا په 2008 کال کې له اروپایي اتحادیه سره د نږدې اړیکو توافق لاسلیک کړی و، خو جرمني او برطانیې هغه مهال د بوسنیا د اقتصادي ودې د پرمختګ لپاره په اروپایي اتحادیه کې د دې هیواد شاملېدل تر 2015 کال پورې ځنډولی و. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان حکومت وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړیتوب پر ترلاسه کولو سره به افغانستان ته د 122 هیوادونو اقتصادي دروازې پرانستل شي. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلک شکایت کوي چې اوس هم بهرني ځواکونه د دوی په سیمو کې د شپې عملیات کوي، خو دفاع وزارت دوی چې ټول عملیات د افغان ځواکونو په مشرۍ ترسره کیږي.
بهرنیان کدی هوایي برخه کې کلم راست ته ضرورت وي او زموږ سره مرسته کوي. نور عملیات زموږ خپل کومندو قطعات او زموږ ځانګړي یا خاص قطعات اجرا کوي.
د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه هم په روانه خبرونه کې یو تحلیلي رپورت اوریدلی شي. دا ټاپی په نوم د غازو د انتقال په پروژه کې د خپلو هیوادونو مسؤلین د دې پروژې عملي کېدل په سیمه کې د ثبات لپاره ګټور بولي. دا موضوع هم په یو خبرونه کې اوریدل شي. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د هغو خزو انجنونو وضعیت چې لرواني ناروغي سره مخ دي او د واټونو پر سر ژوند تیروي د اندېښنې وړ غړي.
د هغه ستونزو پر بنسټ چې موږ په ټولنه کې وجود لري، بسرې میاشتې په مرستون کې اتیاتنه خزې وجود لري چې رواني ستونزې لري.
او په ننګرهار کې د ملي پیوستون پروګرام لخوا لسګونه پروژې پرانستل کیږي. د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدلی شئ. د افغانستان حکومت وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب هیواد د سوداګرۍ او د بهرنیو پانګونو د جذبولو نوي اثر او دوران ته داخلوي. د صادراتو په وړاندې د 122 هیوادونو دروازې پرانیزي، افغانستان ته د سوداګرۍ نوی اعتبار ورکوي او له ګاونډیانو سره به د سوداګرۍ او ترانزیت لانجو په حل کې اسانتیاوې رامنځته شي. د چارو کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید له دې فرصته استفاده وکړي او سم مدیریت څخه کار واخلي. سلطان محمد سرور پی رپورٹ لري.
وروسته لدې چې افغانستان په کینیا کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په غونډه کې د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، د افغانستان په سوداګرۍ وزارت کې د نړیوال سوداګرۍ رئیس محمد رحیم مومند ازادي رادیو ته وویل چې لڅو کلونو پرله پسې خبرو او هلو ځلو وروسته افغانستان دغه سازمان ته داخل شو. خغلی مومند د هغو ګټو او اسانتیاو په حق لاچې افغانستان یې دغه سازمان د غړیتوب څخه ترلاسه کولای شي وویل.
او په منطقه کې زمونږ د ځان پیغام دي چې هغه د دبليو ټي او غړي لکه پاکستان، تاجکستان، هند، چین دا مهم غړي دي د دبليو ټي او. نو کوم غوځت واخلو زمونږ د دبليو ټي او د پنځمې مادي د ګاک پنځمې مادي او د ټي اف ان سټ فسیلیټیشن موافقت نامه چې دا د دې په اساس باندې موږ کولای شو خپل ټول ترانزیشن دي د وزم لکه څنګه سره حل.
خغلی مومن زیاته کړه کچری د سوداګری د نړیوال سازمان د کوم غړي هیواد او افغانستان ترمنځ د سوداګری لانجه رامنځته شي، نو دغه هیواد کولی شي د دبليو ټي او د منازعاتو د حل سیستم ته چې په نړۍ کې په خپل ډول تر ټولو پیاوړی یو دی مراجعه وکړي. خغلی مومن وایي چې د دبليو ټي او غړیتوب د افغانستان صادراتو ته نوي بازارونه پرانیزي.
ان موږ په اوسه د افغانستان د پیډیش نوښه ته دیشو مارکیټ دنیا د سرسلري د دې وزه تر موږ کور سره یو سر برش کې موږ د کڅوړې تخپل صادرات دي د برش کې کېدای شي یو مملکت کې موږ لږ دولت مارکیټ ته وځي دي.
د افغانستان په سوداګری وزارت کې د نړیواله سوداګری رئیس محمد رحیم مومند زیاتوي چې د دبليو ټي او غړیتوب افغانستان ته سوداګریز اعتبار ورکوي او د سیمې هغه هیوادونه چې دغه سازمان غړي نه دي کوي غوړي غړي شي باید د افغانستان موافقه ترلاسه کړي چې افغانستان کولی شي په خپل دغه اعتبار سره کومېستونز چې د ترانزیت او د خدماتو او اموالو د سوداګری په برخه کې له دغه هیوادونو سره لري مطرح او د خپل ګټو په باب ورسره خبري وکړي. کغلی مومند وویل چې د ایران د سوداګری وزیر پرونی غونډه کې له افغانستان غوښتي چې د دبليو ټي او د غړیتوب تر لاسه کولو لپاره ورسره مرسته وکړي. هغه وویل چې پاکستان چې لاده مخه د دبليو ټي او غړی دی، د افغانستان د غړیتوب په وړاندې ځکه کومې خاصې غوښتنې مطرح نکړي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز روابط او هغه امتیازات چې یو بل ته ورکوي او راتلونکي تجارتي امکانات ډیر پیاوړي دي. بلخوا د کابل د پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سید مسعود وایي چې د دبليو ټي او غړیتوب ترلاسه کول یو خورا لوی لاسته راوړنه ده، خو ښایي له دغه فرصت څخه په سم مدیریت کار واخیستل سي او د هغو دوو استثناو په نظر کې نیولو سره چې د سازمان د زراعتي او کوچنیو تولیداتو د ساتنې لپاره منلي دي، افغانستان ښایي د خپلو دغو تولیداتو ساتنې ته پام وکړي. ډیر لوی فرصت دی، خو که چیرې مدیریت سي، که مدیریت نه وي په یوې لوی ستونزې بدلیږي، په دې معنی چې ټول واړه صنایع له منځه وړي. په دې معنی که چیرې موږ په هغو دوو استثناو باندې پوه نه شو او یې نه منو چې دبليو ټي او یې موږ ته اجازه راکړي او موږ په حقیقت کې په خپلو ټولو هغو وړو تعریفو چې لروي خپلې دروازې پرانیزو، نو خدای مکړه چې دا څرګنده ده چې د موږ ټول کوچني تولیدات به له منځه یوسي. د سوداګری نړیوال سازمان د نړۍ د دوو نورو لویو سازمانونو نړیوال وجهي صندوق یا IMF او نړیوال بانک ترڅنګ دریم لوی نړیوال سازمان دی چې په نړۍ کې د سوداګری مشري کوي. دغه سازمان په 1990 کلونو کې د GATT یا د ګمرکی تعرفې او سوداګری د عمومي توافقنامې په اساس په نړۍ کې د سوداګری د ازادي لپاره تاسیس شوی چې افغانستان یې یو سرو د شپیتم غړی هیواد شو.
د سلطان محمد سرور پر راپور کې مو وریدل چې د افغانستان حکومت وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب هیواد د سوداګرۍ او د بهرنیو پانګو د راجذبولو نوي اثر ته داخلوي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلک شکایت کوي چې اوس هم بهرني ځواکونه د دوی په سیمو کې د شپې عملیات کوي چې زیان یې تر ډیره بیا هم ملکي خلکو ته وړي. دوی وایي دا عملیات اکثره بې هدفه وي او په توره شپه د خلکو د ځورولو سبب کیږي. د دفاع وزارت وایي په هیواد کې ټول عملیات افغان ځانګړي او کمانډو ځواکونه کوي او د اړتیا په وخت کې له بهرنیو ځواکونو یوازې هوایي مرسته غواړي. تفصیل خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پوځي ماموریت پای ته رسیدلی، خو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلک شکایت کوي چې دا ځواکونه اوس هم په ځینو سیمو کې د شپې عملیات کوي. د پکتیا ولایت د ولایتي شورا غړي سردار خان ملنګزوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې څو ورځې مخکې د دې ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په مربوطاتو کې بهرنیو ځواکونه د شپې عملیات کړي دي.
د زازه د ریچان په سیمه کې د شپې په دولس بجو هلته دوی چپه اچولې وه چې خلکو نه پیسې هم وړي دي، خلکو نه موبایلونه هم وړي دي، غواګانې هم ویشتي دي، نفر ویشتي وو. سره بیا زه لاړم والي صاحب ته په هغه امنیتي جلسې کې دی دورې ما وکړله او دغه خارجان چې د بل ځینې راځي په پکتیا کې دلته چپې اچوي. ولسوال هم بېخبره وه، قمندان د امنیت هم بېخبره وه، د ولسوالۍ ریز امنیت هم بېخبره وه، سرحدي قمندان هم بېخبره وه. دغه تاییدامه چې اوس هم خارجان بازو ځای کې شپې چپې چوي.
همدارنګه له خوست ولایت څخه هم را رسیدلی خبرونه وایي چې په دې ولایت کې هم بهرنیو ځواکونو ورته عملیات کړي چې خلک پکې ځورول شوي دي. سربیره پر دې راپورونه دا هم وایي چې څو ورځې مخکې بهرنیو ځواکونو د زابل ولایت په ځینو سیمو کې هم د شپې لخوا عملیات کړي چې خلک پکې ځورېدلي او په سبا یې خلکو پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. پولیسي جرګه کې د زابل ولایت د خلکو استازي حمیدالله توخي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بله، د زابل ولایت د شاسپه ولسوالۍ په څو کلو کې څلور پنځه عملیاتونه یې وکړلو. له کنداره راتلو په دغه سیمه کې کله کله به د شپې کلي محاصره کړي وو، نو سار به د کلي خلکو ته هم واقعیت دا دی چې زاور یې ورکړی وو. دا تاییدو چې عملیات یې کړي دي.
له 2000 لومړی میلادي کال وروسته چې بهرني ځواکونه په دې هیواد کې ځای پر ځای شول، د شپې اکثر عملیات به د همدغه ځواکونو لخوا کېدل. د راپورونو له مخې د تیرو کلونو په دې ډول عملیاتو کې ډیر ځله ځایي اوسیدونکي چې ښځې او ماشومان به پکې هم شامل وو وژل شوي دي. افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د 2015 کال له پایله چې د بهرنیو ځواکونو پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیدلی، ټول عملیات افغان ځواکونه کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل په هر سیمه کې چې د شپې لخوا عملیاتو ته ضرورت پېښ شي، د افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي.
منګه د کومندو کتاب منګه ځانګړي کتاب اوس خپل لرو. ا ته مرمنی منګه روزلې دي چې دا وې سره په عملیاتو کې ګډون کوي. ټول عملیات په ونسان کې څه د ورځې لخوانه څه د شپې لخوانه زمونږ لخوانه اجرا کیږي او بهرانيان کدي هوایي برخه کې کله مرسته ته ضرورت وي هغه زمونږ سره مرسته کوي. نور عملیات زمونږ خپل کومندو کتاب او زمونږ ځانګړي یا خاص کتاب اجرا کوي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو غبرګون ولرو، خو د دوی لخوا مو ځواب ترلاسه نه کړ. له دې وړاندې د قاطع ملاتړ د ماموریت ځواکونو ویلي چې ځواکونه په افغانستان کې پوځي فعالیت درولې او کله ناکله چې کوم عملیات کیږي رهبری په مستقیمه توګه له واشنگټن څخه کیږي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
پاکستانی لیکوال احمد رشید وایي د افغان طالبانو په مشرتابه کې د قدرت پر سر اختلاف به په افغانستان کې بې ثباتي زیاته کړي. احمد رشید په یو مطلب کې چې فاینانشل ټایمز ورسپاڼې خپور کړی دی، د ملا عمر لمړینې وروسته د طالبانو خپل منځي اختلافاتو ته په پام سره په یو تحلیل کې افغانان د دې اختلافاتو اصلي قربانیان بولي او پاکستان ته سپارښتنه کوي چې طالب مشران خپل هیواد ته واستوي. د دې مطلب نور جزئیات له احمد تکل اورو.
د پاکستان مخکخ ژورنالیست او د څو کتابونو لیکوال احمد رشید د خپل مطلب په پیل کې لیکي د وسلوالو طالبانو په لاس د کندوز له سقوط او د داعش ډلې له راڅرګندېدو نیولې له طالبانو سره د سولې د خبرو تر ناکامۍ او د افغانستان تر روان اقتصادي بحران پورې ستونزې په افغانستان کې د ګډوډۍ او بې ثباتۍ لپاره بس نه وي چې اوس د طالبانو د مخالفو ډلو ترمنځ نښتې هم پیل شوې. احمد رشید په خپل مطلب کې چې په فاینانشل ټایمز ورځپاڼې کې خپور شوی وایي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر له مړینې وروسته د طالبانو په مشرتابه کې اختلاف به په افغانستان کې ګډوډي او بې ثباتي زیاته کړي. نوموړی د طالبانو د مشرانو خونړیو جګړو ته په اشاره سره وایي په دې اړه د طالب مشرانو لخوا نه وضاحت د حقایقو د پټولو او د دوی د وسوسو ښکارندوی کوي. ملا اختر محمد منصور د ملا عمر د مړینې خبره دوه کله پټه ساتلې وه او کله چې دا خبره افشا شوه نو د ځان د طالبانو د نوي مشر په توګه اعلان کړ او له دې سره د دې ډلې د مشرتابه په لیکو کې د جدي اختلافونو خبر هم خپور شو. خو ملا منصور دا خبرونه تر هغه وخته ردول چې ملا محمد رسول ځان د ده د مخالف ډلې مشر اعلان کړ. ویل کیږي چې د نوې ډلې نامتو قمندان ملا منصور دادالله به د ملا منصور د کسانو لخوا وژل شوی وي ځکه هغه دی د پاکستان لاسپوڅی باله او ګمان کیږي چې نږدې دوه اونۍ مخکې په کوټه کې پر ملا منصور مرګونی برید به د دادالله کسانو کړی وي. د احمد رشید تحلیل زیاتوی چې دا د پاکستان د استخباراتو لپاره هم د شرم خبره ده چې د ملا منصور د غوړه کولو په ګډون د صحنې شاته د ډیری جریاناتو مسؤل دی. خو پر ملا منصور په کوټه کې چې د پاکستان قلم راو دی حمله کیږي. احمد رشید لیکي د طالبانو خپل منځي اختلافونه ګڼ قربانیان لري چې یو یې افغان حکومت دی. د نوموړي په وینا کابل خپلې ټولې هیلې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه له کنفرانس سره تړلې وې چې له طالب مشرانو سره د سولې د خبرو ملاتړ به وکړي. خو داسې ښکاري چې د طالبانو د روان اختلاف دوام ته په پام سره دا هیله ترسره نه شوه. خو مطلب زیاتوي چې د طالبانو د خپل منځي اختلافونو اصلي قرباني افغان وګړی دی ځکه د سیمو سرحدونو او د مخدرو موادو د قاچاق د لارو د کنټرول لپاره د وسلوالو په جګړو کې دای وژل کیږي او هیواد یې ټوټې کیږي. احمد رشید د مطلب په دوام لیکي افغانستان د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د نښتو له کبله هم زیانمن کیږي ځکه په داسې حال کې چې طالبان د دې نوې جوړې شوې ډلې د پرمختګ د مخنیوي هڅه کوي داعش په خپلو لیکو کې ناراضي طالبان استخداموي. مطلب زیاتوي چې که اسلام آباد د طالبانو د سیالو ډلو مخالفتونه حل نه کړي نو هغه به د اوږدې مودې لپاره جګړو ته دوام ورکړي چې دا به د پاکستان خپل امنیت هم لګواک سره مخامخ کړي. احمد رشید د مطلب په وروستۍ برخه کې پاکستان ته سپارښتنه کوي چې طالبانو ته مهلت وټاکي او ورته ووایي چې په کوټه او پیښور کې له خپلو هوسا کورونو څخه ووځي او خپل هیواد ته ستنه شي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د ټاپي پونوم د کاسو د انتقال په پروژه کې د خکېلو هیوادونو مسؤلان د دې پروژې د عمل کېدل په سیمه کې د ثبات لپاره ګټور بولي. قسیم سولمل د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت په خپلې بهرنۍ تګلارې کې پر اقتصاد محور پالیسۍ ټینګار کوي اوس چارواکي تمه څرګندوي چې د ټاپي د ګازو د انتقال پروژه به وکړی سي په سیمه کې امنیت او ثبات راولي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي د پنځشنبه پر ورځ په غونډه کې وویل چې دغه پروژه عملي کېدل به د سیمه ایز ثبات او امنیت پر لور یو ګام وي.
زمانی کې پروژه
دوی کله چې د ټاپي پروژه عملي کېږي او کار پیلېږي د دې ترڅنګ چې کار امیدواري او انرژي راځي امنیت هم ټینګېږي. د غونډه په کابل کې د مشال خصوصي پانتون لخوا د ټاپي د ارزښت په اړه رابلل شوی و چې پکښې د پاکستان او ترکمنستان د سفارتونو مرستیالانو برخه اخیستې وه. د ټاپي د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د انتقال د نلیکې کار روان اونۍ د ترکمنستان په ماري ښار کې رسمن پیل سو چې پکښې د یادو هیوادونو لوړپوړو مشرانو برخه درلوده. دغه تر 100 کیلومتره نه لیکي 115 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي چې د امنیت په باب ځینې اندېښنې هم رامنځته کړې دي. خو روانونی ولسمشر محمد اشرف غنی په یو خبري غونډه کې ویل چې حکومت به دغه پروژه د امنیت د ټینګښ لپاره اقدامات وکړي او ځانګړي ځواکونه به ورته وروسي. په همدې حال کې په کابل کې د پاکستان د سفارت مرستیال معظم علي په همدغه غونډه کې ویل چې هیواد باید د سیمه ایزو ګواښونو سره د مقابلې لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. ښاغلی علي هم د سیمه ایز ثبات لپاره د ټاپي پر ارزښت ټینګار وکړ. پاکستان د ټاپي له غړو هیوادونو سره ژورې تاریخي اړیکې لري. همدې ټکي ته په پام یو ور بیا پر خپلې ژمنې تاکید کوو چې له ګواښونو سره چې ټول ورسره مخامخ یو مقابله وکړو. ټاپي د سیمه ایز هوساینې ترڅنګ د سیمه په ثبات او امنیت کې مهم رول لري. اکونومیک پروسپریټی افغان چارواکو په خاطر دی ویلي چې د دې پروژې له پیلېدو سره به د افغانستان په وضعیت کې بدلون رامنځته او هندستان او پاکستان به یو تر بل د شخړو پر ځای اقتصادي ګټو ته پام وکړي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د هغو ښځو او نجونو وضعیت چې له رواني ناروغیو سره مخ دي او د واټونو پر سر ژوند تیروي د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې په دغو میرمنو د یو شمېر نارینهو لخوا جنسي تیری هم کیږي. د یاد کمیسیون کمشنره سوریا سوبرنګ ازادي راډیو سره په خبرو کې په داسې حال کې چې د ښځو او نجونو ساتنه د دولت دنده ګڼي وایي چې هیڅ یو دولتي بنسټ یې مسؤلیت اخیستلو ته چمتو نه دی. اجمل تورمن پر دې موضوع رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې پر رواني ناروغیو د اخته ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي وایي چې باید حکومت دوی ته یو ملاتړی میکانیزم جوړ کړي. د دغه کمیسیون کمشنر سوریا سوبهرنګ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل داسې موارد هم لیدل شوي چې دغه ښځې او نجونې چې د خپلو کورنیو د قبول وړ نه دي په واټونو کې د نارینه لخوا پرې جنسي تیری شوی دی.
دخترایی که اینا مشکل روانی دارن،
جونی چی روانی تکلیف لري او کور نه لري، په دې برخه کې یو جوړ اندیشنه موجوده ده. په دې معصومون جنو جنسي تیری کیږي او د واټونو پر سر حمل اخلي او هیڅ څوک هم مسؤلیت نه اخلي. دا د دولت مسؤلیت دی چې خلکو ته د شهروندۍ ټول حقونه تضمین کړي. د انجلی چې کور نه لري او هیڅ یو بنسټ هم مسؤلیت نه اخلي، چیرې ولاړسي؟
نمیګره درې قسمت ای کجا وای درې.
میرمن سبهرنګ وایي چې څه موده مخکې یو انجلۍ د ورته ستونزې له امله په کندهار کې د کمیسیون سیمه ییز دفتر ته مراجعه وکړه او هغوی له ناچارۍ هغه د کابل مرستون ته راولېږله. د رواني چارو کارپوه شرف الدین عظیمي په ښځو کې د رواني ناروغیو عمده لامل فردي، کورنۍ او ټولنیزې ستونزې ګڼي. د ښځو چارو وزارت هم په ټولنه کې د داشان ښځو شتون تاییدوي، وایي چې په دې برخه کې دوی هڅې کړي خو یاد وزارت د داشان ښځو له ساتنې وږي سپکوي. د دغه وزارت د ښځو د ملاتړي دفتر مسؤله نازیه فیضي وایي دوی یوازې د هغو ښځو ملاتړ کوي چې له تاوتریخوالي سره مخ وي او په رواني ستونزو د اخته ښځو او نجونو ساتنه له دوی سره ستونزې جوړوي. په ورته وخت کې په کابل کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي چې دوی په مرستون کې د همدې ستونزو د درلودونکو شاوخوا اتیا ښځو او نجونو ساتنه کوي. د دغه ټولنې ویان میرام صداقت په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
جرمی یا سیاسی حقوقی و جنایی پیخه که دخالت نکوی عمده ترین وظیفه دی پیخ و سر مبارزه ده. مگر موږ متاسفانه دی هغو ستونزو پر بنسټ چیز موږ په ټولنه کې وجود لري. پس دی سری میاشتې په مرستون که اتیا تنه ښځې وجود لري چې دوی رواني ستونزې لري او سری میاشتې د روغتیایي خدماتو زمینه برابره کړي.
و موږ غوښتل د یو شمېر هغو ښځو او نجونو سره هم چې په رواني ناروغیو اخته دي مرکې وکړو، خو د مرستون د مسؤلین لخوا اجازه را نه کړل شوه. که څه هم د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون انتقاد کوي چې هیڅ یوه اداره د داشان ښځو په وړاندې مسؤلیت نه اخلي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په رواني ستونزو د اخته ډېرو داشان نجونو او ښځو درملنه یې کړې ده او د نورو د تداوۍ په برخه کې هم ژمن دی. د دغه وزارت ویان محمد اسماعیل کاوسی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
اگر در ما به شفاخانه مراجعه شود
که مشته از مش روختونونو ترجیح کړي، د امر روختیا د وزارت د مسولیت دی چې که پایواز ولري او یای ونه لري تر درملنې لاندې ونیسي.
په افغانستان کې د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼل کیږي او ډیر ځله د دوی په وړاندې د کورنیو په اخلاقي فساد د ککړو نارینو او حتی د دولت د وسلوالو مخالفین لخوا د زور زیاتي او تاوتریخوالي راپورونه خپاره شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي که چیرې د دغو ښځو او نجونو وضعیت ته چې په رواني ناروغۍ اخته دي په خپل وخت سره سمه رسیدګي ونه شي، دغه موضوع به په هیواد کې په یوه جدي ستونزه بدله شي.
د کلیو او پراختیا وزیر ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال و اویا پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارلې او په دې ولایت کې د کارموندنې پروګرام پیل کړ. په دې اړه نور حل سیمې د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کلو پراختیا وزیر انجینر عبدالنصیر د پنځشنبې په ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال د ملي پیوستون واویا پروژې چې په مختلفو ولسوالیو کې ترسره شوې وې ګټه اخیستنې ته وسپارلې. وزیر عبدالنصیر دغه پروژو په پرانیست غونډه کې وویل ننګرهار ته د سفر څخه یې موخه د یادو پروژو ګټه اخیستنې ته سپارل او دارنګه د کارموندنې پروګرام پیلول دي.
یو موخه دا وه چې هغه واویا پروژې چې د 110 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې په څو مختلفو ولسوالیو د ننګرهار کې وې نن هم برابر ته وسپارلې او د هغې په نمایندګۍ باندې نن یوه همدغه نننۍ پروژه دلته د جنایب والي صاحب په همکارۍ سره او په ملګرتیا سره همدا دلته د سراچي په کلي کې افتتاح کړله. دوامه مخم دعوت موږ د کارموندنې سید اجازت ماب رئیس جمهور لخوا نه اعلان شو د ټول افغانستان لپاره یو پروګرام ده او د دې پروګرام شروع موږ له ننګرهار ولایت نه او د ننګرهار ولایت نه د سراچی لیکل نه وکړه.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی خوښی ښکاره کړه چې د هیواد په کچه د کارموندنې دغه لوی پروګرام پیل له ننګرهار وشو. د ویل د دې پروګرام له لارې به څه باندې شپږ زره ځوانانو ته د کار کولو زمینه برابره شي
چې د کارموندنې هغه لوی برنامه چې په افغانستان کې باید تطبیق شي او کار شروع شي هغه آغاز د ننګرهار نه وشو. او څنګه چې ته اشاره وشوه 230 میلیون افغانۍ ننګرهار ته تخصیص ورکول شوی دی په دې چې په دې پروژه په مصرف رسیږي او د شپږ زره نه زیات کسانو ته به کار زمینه مساعده کیږي. دا خبر دی زمونږ بالخصوص د ننګرهار دولس لپاره.
د کلو پراختیا رسد د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې د کارموندنې پروګرام لپاره 230 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي چې د دې پروګرام پروژې لنډمهاله دي. دغه وزارت په پام کې لري چې په راتلونکي کې د 3.6 میلیون ډالرو په ارزښت په ننګرهار کې مختلفې پروژې ترسره کړي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو او لسنیمې بجې شوي دي. د خپرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام خپرېږي. خو سپام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړیتوب په ترلاسه کولو سره افغانستان د پانګونې او اقتصادي ودې نوي اثر ته داخل شوی دی. د جرمني پارلمان د راتلونکي 2018 کال تر پای په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پاتې کېدل تصویب کړل. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي. پاکستان تایید کړ چې د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم پر ضد د نوي ائتلاف غړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش اسلامي دولت ډلې د مالي منابعو د بندولو لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ. امریکا په پام کې لري چې راتلونکي جنوري میاشت پر ایران باندې لګول شوي بندیزونه کم کړي. او نړیوال بانک راغته د 1.2 میلیارد ډالرو د بیړني پور ورکول اعلان کړل.
ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د خپل کوربار او هلان وری سلامونه او نیکی هلی ومني. درنو اوریدونکو نورستان د هیواد په ختیس کې تر ټولو لری پروت غرنی ولایت ته چی تل د مرکزی چارواکو له پام غورځیدلې او په هر برخه کې له خپل حقوقو به برخه پاتې شوې ده. په نننی ګردی میس کې موږ د نورستاني ځوانانو د شته ستونزو او هغوی ته د حل لارو پیدا کولو لپاره دوه ځوانانو سره خبرې کوو. په دې ګردی میس کې موږ سره نن فضل هادی مورال او امانت خان ملمانه دي. دواړو ته ستړي مشي وایو. مورال صاحب دا راته وایي چې په نورستان کې ځوانان کوم ستونزې لري؟
د نورستان د ځوانانو وسنۍ مشکلات کومه؟ د نورستان ځوانانو مشکلاتونه یا سهولتونه د نورو د افغانستان یعنی درې درې شو ولایتونو سره مقایسه کو دخی په ښکاره ډول جوتیږي چې د نورستان ځوانانو مشکلات لکه څنګه چې د طالبانو د دورې د سقوط وروسته په افغانستان کې منګینو په هر برخو کې د ځوانانو فرضاً په علمي کچه یا د نورو حرفوي زده کړو په سلسله کې حتی د ورزشونو په سلسله کې الحمدلله تر یو حده پورې دستاورد لرو. اما د نورستان په ارتباط کې د نورستان ځوانانو په ارتباط کې موږ دا کوم موارد چې ما ذکر کړل په ټولو اولادو کې لکه څنګه چې مناسب حتی هغه نسبي شکل باندې هم د دولت له طرفه کوم داسې خاصه توجه ورته نه ده شوې چې موږ دلته یادونه کوم چې مطلب نورستان ځوانان یعنی په دې برخه کې سوال لري یا دومره یا خدای وه. نو موږ ویره شو د نورستان اوسني ځوانان چې کوم دي د تعلیم نه بې برخې دي، امنیت نه بې برخې دي، ورزشي سهولتونه ورته نشته، حرفوي زده کړې ورته نشته ده. یعنی هیڅ سہولت د نورستان ځوان لپاره بل خصوص په نورستان کې ورته مهیا نه دي.
امانت صاحب تاسو راته وایي چې تاسو په سیمه کې ځوانان په ځانګړي ډول باندې کوم ځانګړي مشکلات لري؟ د کوم شي نه برخمن دي، د کومونه نه دي؟
نورستان کې ډېر مشکلات سره ځوانان مخامخ دي. د تعلیم د نگانه، د امنیت د نگانه، د اقتصاد د نگانه ډېر مشکلاتونو سره مخامخ دي. ستونزې ډېر لري ځوانان. نو ځوان نسل لپاره اوس پورې چا کار نه دی کړی په نورستان کې.
په اکثر ولایتونو کې لیسې دي، پوهنتونونه دي،
هغه نه ځوانان فارغي کارونه ورته پیدا کیږي. په نورستان کې تعلیمي وضعیت څنګه ده؟
سویوم لري، استعدادم لري. ولې موږ په نورستان کې متاسفانه یو پانتون نه لرو؟ د تعلیم لپاره زمينه برابر نه ده او دغه سې نور مشکلاتونو سره مخامخ دي. ان ځوان هر معنی په هر کشور کې، په هر مملکت کې، په هر ولایت کې، زمونږ په داخله ولایتونو کې، په افغانستان کې داخله ولایتونو کې یو ټولنه لري ځوانان. نو زمونږ په نورستان کې ان د ځوانانو ټولنه په نوم باندې څوک نه پیژني چې ځوانان هم یو ټولنه لري، یو هماهنګي باید ولري، یو همغږي باید ولري. دا په نورستان ولایت کې نشته، دا تاسو پیژني نه دغه الفاظ باندې چې وای چې ځوان د ځوانانو ټولنه یا څه شي کنه، په دې باندې په دې معنی باندې څوک نه پیږي چې هلته یو ځوانانو ټولنه ولري، یا ځوانانو ټولنه ته کار وشي، یا ځوانانو ته خدمت وشي، یا نو نسل ته خدمت وشي. په دې باندې هیڅ کار نه دی کړی او نه څوک په پام کې لري.
مورال صاحب، دا تاسو راته وایئ چې په نورستان کې ځوانانو لپاره داسې تعلیمي سهولتونه برابر دي چې هغه مثلا دولسم نه فارغ شي، یا داسې مسلکي استادان لري چې هغه ته مسلکي زده کړې ورکي او بیا چې دولسم نه فارغ شي پونتون تلار پیدا کی.
د نورستان په ولایت کې داخل د وزارت معرف لخوا په یو اندازه باندې کار شوی دی. په کلو بانډو کې مکتبونه، لیسې، ابتدایي، متوسطه او حتی لیسې پورې شته دی. څه د کاغذ په سر او څه داسې یعنی حقیقي بڼه باندې هلته وجود لري. اما دا چې ځوانانو دپاره یعنی د تعلیم زمینه څومره مساعده ده، دا نو ډېره یو مشکل مسله ده. یو اول قدم کې خو د امنیت مسله ده. زه په مثال کې راوړم، د نورستان وایګل ولسوالۍ د وایګل په کلي کې د ظاهرشاه د وخت نو یو لیسه دی هلته. هغه لیسه د دولت په ابتدایي مراحلو کې هغه فعاله وه. بیا په مرور زمان سره د نورو ولسوالیو په پرتله باندې هم د دې لیسې استادان هم مسلکي وي. ولې امنیت راسره یاري ونه کړه او دا لیسه اوس تقریبا څو کاله کېږي چې دولت ته معلوم دی او ټول خلکو ته معلوم دی، یعنی د تعلیم په وړاندې دا مطلب بند دی. او داسې نورو ولسوالیو کې هم کلو بانډو کې اول مکتب هلته په حقیقي صورت باندې وجود نه لري او که لري نو استادان نشته دی، او که استادان هم وي نو استادان مسلکي نه دي. او که استادان هم مسلکي که داسې شاز نادر په بعضو مکاتبو کې که استادان موجود وي هم بیا د متعلمینو دپاره داسې یو زمینه مسایل نه ده چې مطلب د معلم د درس نه وروسته، او دا هم نشي کولی یو متعلم چې د معلم په صنف کې درس په دغه باندې بیا کړي په کور کې هغه د پاره د معلم نه او استادان نه یا د کورسونو سہولتونو ورته نه وي. نو دا صرف د معلم د تختې په سر باندې هغه تشریح باندې بیا دغه علمیت کوم تغیر نه راځي تر څو چې یو بنیاد نه وي.
مونږ خو چې څونه اورېدلې دي داسې ویل کېږي چې نورستان کې اکثره ښوونکي چې دي د دینی مدرسو نه فارغ شوي دي او هماغه په درسونو بوخت دي، یعنې عصري استادان نشته. که چیرته یو ځکې عصري استاد نه وي نو یا هغه محصل یا هغه شاګرد به یوازې دینی زده کړو سوالونه خو په کانکور کې نه راځي، عصري مضامینو هم راځي، آیا هغه به څنګه کامیاب شي په کانکور کې؟
همدا وجه دا خبره په ځای ده. زه منم د نورستان استادان یا د نورستان چې کوم تعلیمي ته خلک دي اکثرا د انقلاب په تسلسل کې، هغه انقلاب په نتیجه کې خلکو د تعلیم دپاره یعنی پاکستان ته رجوع وکړه. په پاکستان کې په دینی مدارسو کې هغوی مطلب دینی زده کړې کړي، او نن چې په مکاتبو کې عصري مضامین ویل کېږي دغه خلاوې په نورستان کې موجود دي چې د ساینسي مضامینو پیاوړي استادان نه لرو، مسلکي استادان نه لرو. اما علما کرام موږ احترام لرو، احترام کوو، علما کرام غني د نورستان. ولې په عصري مضامینو کې دغه خالیګاه شته ده؟ همدا وجه ده چې موږ په نورستان کې یعنی د کال په سر چې موږ اول فارغین ډېر په کم اندازه باندې ورکو، چې که فارغین ورکوم لوړ زده کړو ته لاره څوک نه پیدا کوي. همدغه وجه ده یو ځنه لته موږ
نن تازه انو، یا د عصري مضامینو د خوونکو نشتون دی چې د نورستان ځوانان په کانکورونو کې ناکامي دي.
اندغه هم ده او پڅنګ کې یعنی کورسونو نه موجودیت مالته او حتی بیا د استادانو یعنی زړه نه کول چې نورستان تر ورشي د امنیت مشکلات لوجه یاد سه یو لري پرتی سیمه دي نو دا مشکلات دي چې مطلب استادان ورته په نتیجه کې یعنی اصلي مزامین استادان هلته په کم اندازه پیدا کیږي او اوند سه مسلکی نه دي.
قدرمن اوریدونکو تاسو له آزاد رادیو د ځوان فکر خبرونه کې د نورستاني ځوانانو ستونزې اوري.
مورال سه په نور ولایتونو کې منګه ګورو چې ټولنې جوړې شوی مدني ټولنې دي هم د سه نورې د خون کو ټولنې دي د هرې پرخې خلک چې دي ځوانان دي هغه ځان ته یو ټولنه جوړه کړې ده. نورستان کې ځوانان ولی دغه سه ټولنې جوړې کړې چې خپل ستونزې هوارې کیا حد اقل هغه خپل مشکل چارواکو ته ورسوي.
انور صاحب د نورستان اساسي مشکل هم همدغلته ده. زه به ستا د سوال په جواب کې دا چې دا موضوع ستا سوال نور هم روشن شي لږ وخت نیسم. نورستان د جغرافیې موقع له مخې په دریو برخو ویشل کیږي.
بالکل
شرقي نورستان دی، مرکزي نورستان دی، غربي نورستان دی. او دا یو صعب العبور مناطق دي چې مطلب یو بل ولایت سره یا ولسوالي سره بخنه سره ولسوالي او ته چې موږ مراجعه کوو حتی یو دوه ولایتونه موږ تای کوو.
بالکل بلکې درې ولایتونه
تای کیږي دومره مشکلاتو باندې موږ یو بل ولسوالي ته رسیدې کولی شو. او بیا په څنګ کې د هر ولسوالي جدا جدا جبې دي یو بل په جبې چې موږ خبر کوو نورستاني خپلو کې بیا ملي جبې ته موږ مراجعه کوو یا دری او یا پښتو. عمدغه وجه ده چې موږ نورستان ولسوالي مرکز سره وصل نه دي او بیا جبې مختلف دي مناطق حساب لوبور دي او د دولت لخوا ورته توجه نه ده شوې. او بل دا چې د نورستان ولایت مرکز سره لری پروت دي مطبوعاتو سره لاسرسي نه لرو ځوانان مدني حقوق ته به برخي یو ازدکړو د مزایا او ته به برخي یو حتی موږ خنورستان ځوانان خبر نه یو چې ځوان څه حقوق لري د ځوان په مټ کې د ځوان په جبه کې د ځوان په مفکوره کې څومره قوت پروت دی باندې خپل هغه استعداد او خپل هغه توانایي موږ خبر نه یو. او که خبر یو څنګه چې ما په خبرو کې ویلې لري پرته سیمه ده مطبوعات نه لري یو زموږ आवाज څوک نه اوري
د هرې درې د هرې برخې د خلکو هغه لهجه چې د جدا ده مشکلات لري لکه څنګه چې تا ویلې مثلا د برګي مټار سړی راځي وانت ویګل ته راځي دا باید ملي ژبونه استفاده وکړي دری یا پښتونه یعنی دغه خپل لهجو باندې یو بل نه پوهیږي خو په خپل ولسوالۍ کې په هر ولسوالۍ کې خو یو لهجه ده ولی ځوانان په خپل ولسوالۍ کې سر نه راپولي.
دا نو د امنیت مشکل ده. نن سبا د نورستان وضعیت په هغه کچه نه ده چې په نورو ولایتونو کې یا په نورو ولسوالیو کې دي. نورستان امنیت د نگانه 90% مشکلات لري. نو هلته نشي کولی چې ځوان نسل که د ښې طرفه وي او که د چپ طرفه وي د خپلو حقوقو د اعادې دپاره د خپلو حقوقو د غوښتلو دپاره هغه په آزادانه ډول باندې خپل مبارزې ته ادامه ورکړي ځکه چې ډېر ورته خنډونه مخې ته ودرېږي نو مختلفې خنډونه دي.
ډېره مننه امانت خان ورو ته راته دا ووایه چې ولې ځوانان نه راپاڅېږي خپله د خپلو حقوقو د غوښتلو دپاره ولې اواز نه پورته کوي.
انور صاحب زه به دونه ووایم چې په نورستان ولایت کې ځوان نسل ته څوک وخت نه ورکوي یو مهم موضوع دا ده. کچت دوی پخپل کوششونه باندې که دوی وخت پیدا کړي نو د دې غږ اورېدلو لپاره څوک نشته ده چې د دوی आवाज ووري یا د دوی درد ووري د دوی فریاد ووري د دوی لپاره څوک نشته ده چې بیا د دوی د غم وخري یا د دوی په مورد کې څه فکر وکړي غور وکړي د څوک نشته ده. نورستان ولایت کې نورستان ولایت کې صرف دونه دي چې یو څو کسان مافیایي کسان دي هغوی دا ولایت خپل کړی دی. ځوان نسل ته بیخي پرېدی نه چې هغوی خپل حقوقونه ګټه واخلي او یا خپل غږ مرکزی حکومت ته ورسوي داسې کم دغه موجود.
امان خان ته خو دا وایي چې ځوانانو ته پام څوک نه کوي. ستاسو د نورستان والی ځوان دی سیدا ولایتی شورا غړي چې دغه ځوانان دي همدارنګه وکیلان په ولسی جرګه کې ځوانان دي، نو څنګه ځوانان ته برخند ورکول شي؟
دا داسې دی انور صاحب، صحیح دی، والی صاحب ځوان دی، صحیح دی، شورا ولایتي کې هم یو کس موږ لرو چې هغه ځوان نسل دی، خو هغه د خپل د کوششونو په نتیجه باندې هغوی خپل مقام ته رسېدلی دي. داسې چا وخت نه دی ورکړی هغوی ته. او بیا دوی چې دی کم دو شاته یو قوي زورواکو حمایو چې دوی دغه مقام ته رسولی دي، دوی په خپل نه خپل په خدمت باندې رسېدلی، نه خپل په کوششونو باندې رسېدلی، نه خپل په لیاقتونو باندې رسېدلی دي. دوی چا رسولی دي دغه مقام ته؟ او نن چې دوی ولایت نورستان ولایت چې کوم ستونزې پیدا کړې دي، همدغه خلکو پیدا کړې دي.
موران صاحب، ستا په نظر باندې لکه څنګه چې ما هغه نه پوښتنه وکړله، د ځوانان هر څوک چې خپل ستونزې په خپله هوارې نه کړي یا د هوارولو دپاره یې ورته زمینې برابرې نه کړي، نور څوک هسې نم نه راځي چې د هغوی ستونزې هوارې کړي، ولې ستاسو ځوانان تاسو ولې یو موټی کېږئ نه چې تر څو خپل غږ پورته کړي او خپل حقوق وغواړي؟
ځوانان د مرور زمان څخه انوري صاحب اوس تر یو حد پورې په دې بعضو مسایلو باندې آګاه دي او په کوشش کې دي او کوشش کوي. منګ په دې تیرو لسو الا دولسو کلو پورې منګ بازي د سه ځوانانو ریاستونو پونم باندې یا د ځوانانو هم بازي انجمنونو پونم باندې څه حرکتونه درلودل، هغه یا په جلال آباد کې یا په کابل کې یا د کموالی مربوطه یا کم د سه سیاسي حزبونو د خپل یعنی د ګټو ترلاسه کولو لپاره د ځوانانو د ټولنې په نوم یعنی هغه شخصي استفاده لپاره ایجاد کړی وي، هغه نو یا په کابل کې یا په جلال آباد یا په پارون کې هغه نورستان شمول نه حسابېدل. اوس دغه مشکلات مونږ حس کړی دي، مونږ متوجه شوي ورته، الحمدلله ځوانان په دې توانېدلی دي. که نور مونږ زمونږ د لاسه څه نه دي شوي، په دې پوه شو چې مونږ کې خلاص شې ده، مشرانو مونږ لپاره څه وکړل او څه ونه کړل، مونږ باید ځوان په حیث باندې زموږ مسؤلیت څه دی چې مونږ څه وکړو. نو په نتیجه کې مونږ الحمدلله اوس یو ځوانانو رئیس لرو، عبدالغفور احمدي په نوم باندې یو تکړه ځوان دی، ترې مننه کوو. دا لږ وخت کېږي چې هغه د ځوانانو رئیس په نوم باندې د نورستان د ځوانانو په سر کې قرار لري. راتګ سره حتی د مرکز نه میډیاګانې وغوښتلې، بیا په یو دوه غونډه په نورستان مرکز کې هم د ځوانانو بېلابېلو برخو کې هغه یعنی شخصي ابتکار سره جلسې دایرې کړې. په هغه کې زه معلومات لرم چې نه د ولایت مقام نه کوم همکاري ورسره وو، نه د شورا ولایتي مقام لخوا کوم ورسره حمایه وو. شخصي امکاناتو سره څومره چې مناسب وي، او په جلال آباد کې یو غټه جلسه دایر کړه، یو میډیا هم پکې وي، حتی وکیلان غوښتلې وي. نو مونږ اوس په حرکت کې یو، انشاءالله مونږ امید لرو چې یو ورځ به د نورستان ځوانان لکه څنګه چې د نورو ولایتونو ځوانان په اتفاقي شکل باندې په پوهه باندې په یو مشروع طریق باندې خپل ګټو تر رسیدو لپاره یعنی فعالیت کوي، مونږ به په نتیجه کې یو دستاور به ولرو انشاءالله، دا مشکلات به یو پای ټکی کړو انشاءالله.
قدرمن اوریدونکو، تاسو له آزادۍ رادیو د ځوان فکر خبرونه کې د نورستاني ځوانانو ستونزې اوري.
مورال صاحب، اکثره ځوانان ستاسو دا شکایت هم کوي چې د دوی په نوم باندې یو شمیر خلک لکه تاسو چې ویل چې په ننګرهار، کابل او په کونړ کې څه کسان شته دي، څه حرکتونه لري، خو هغوی هر څه د نورستان په نوم راوباسي، خپلو جیبونو کې اچي یا په خپله ګټه استعمالوي. ستا په نظر باندې ولې دغه سکار کوي خلک او ولې مخه نه نیول کی؟
د دوی مخه نیول د مرکزی حکومت مسؤلیت ده. په دې څوارلسو کالو کې الاده پنځلسم کال روان دي، تقریبا د نورستان ولایت مقامات، وګړي، منصوبین د مرکزی حکومت هغه مافیایي کړیو د موافقه په صورت کې لګل شوې دي، او نه دا چې د نورستان د ولسو د غوښتنې په نتیجه کې مقرر شوی وي. دا چې د نورستان د آغاز نه تر اوسه پورې کم والیان راغلی دی هم همدغه سی حزبی مسائل او یاد سی د مافیای کړی لوخوا حمایت شوی دی مقرر شوی بدون د دې چې صرف یو والی مونږ درلوده خدای دې وبخي مرحوم انجینر صاحب حضرت الدین هغه د پاره مونږ یوازنی د امید دروازه د لپاک دربار او دیم چې مطلب زمونږ امید همدغه والی پورې وو نو متاسفانه غم مطلب زمانه ورسره یاري ونکړه بقاونه کړه غم یو دوه میاشتې وو بیا دغه نو چې کوم والیان راغلي دا یو جوړجاړی په صورت کې راځي دلته تپوس نشته نور داسې مراجع مونږ نه لرو چې مطلب داسې مدني ټولنې په نوم باندې یا کوم اجتماعي داسې حرکتونه دلته موجود اوسي چې مونږ د هغې په توسط باندې والی کش کو یا رئیسان کش کو دا د مرکزي حکومت جوړ دی که مونږ دلته ځوانان یا وکیلان یا کوم داسې د ولسوالي او شورا چې کوم مرکز ته د دې شکایت وړي نو هلته هغه مافیایي کړی چې د دې شاته ولاړ دی څوک چې حمایه کوي نو دو دپاره مونږ نه پوهېږو چې مطلب دا پیسې تقسیموي که نه نور کوم مسایل دي یا بخي حکومت مرکزی حکومت دا نورستان خرڅ کړی دی مونږ په دې مسله کې زمونږ د ځوانانو صرف د شکایت نور وسه نه رسیږي مونږ خپل وخت زمان سره شکایتونه کړي دي او کوو هم مرکزی حکومت په دې کې مونږ ګرم بولو چې د نورستان په ارتباط کې لکه څنګه چې د ځوان یعنی سوال د ځوان مربوطه ده
بالکل
یو وړوکي فامیل په سر باندې مور او پلار مسؤلیت لري چې خپل اولاد ته تربیه ورکړي تر څو هغه وکړي چې یو سالم ځوان جامع ته رایه شي تر څو هغه بیا سبا ته د دې فامیل دپاره یو ښه ماموریت وکړي او یو ښه فامیل نورم تربیه کړي نو مونږ په لویو جامه کې ویلی شو چې حکومت د پلار حیثیت لري د مور حیثیت لري دا د حکومت وجیبه دا د حکومت مسؤلیت دی تر څو د ولایت د ځوانانو د ملک د ځوانانو د مشکلاتو د پای ټکي دپاره مقررګانې جوړ کړي فعالیتونه وکړي کورسونه دایر کړي ورته زمینه مساعده کړي په هر برخه کې د زده کړو په برخه کې د کورو د سیوادموزی په برخه کې د صحت په برخه کې د ورزش په برخه کې حتی بعضې د اجتماعي ټولنې په برخه کې نو دا د حکومت مسؤلیت دی حکومت په دې کې د نورستان تر اوسه پورې هغه لږ څنګه چې د انسان زندگی درې مرحله لري ضروریات تکمیلات تحسینات نو نور ولایتونو هم الحمدلله درې واړه صفتونه تدبیر دي خو په نورستان کې زموږ لا تر اوسه ضروریات لا رفع شوی نه دي چې مطلب یو ولسوالي مرکز سره وصل شي نو لا پاتې موږ به لا تکمیلات ته ورشو یا داسې تحسیناتو مرحلې ته چې ورځو دا به یو لیر وخت به صرف د الله پاک دربار نه امید نه یو الله پاک دوی کې چې یو
ورځ مورال صاحب پښتو کې موږ یو متل لرو چې وایي چې بچی ونه ژاړي مور ورته شیدې نه ورکوي چې تاسو خپل شکایت پورته نه کوي خپل غږ پورته نه کوي خپل حقوق ونه غواړئ نو مرکزی حکومت په ستاسو څه خبر شي
مونږ په کراتو باندې مشرانو په توسط باندې ځوانانو په توسط باندې مونږ مرکزی مقامات ته مونږ مراجعه کړه وخت زمان سره ولې هلته چې ورشو صرف توصیف کیږي چې نورستان وګړي په پلانکي انقلاب کې دومره دستاور لري په
پلانکي
انقلاب یو مجاهدین دی او قهرمان دی وروسته ماته ور سکندر مقدونی ته مارکه ورکړه بس اوس نو همدغه نظام کې همدغه سره او دا واقعتا دی نورستان یو مرکزی د مخالفینو یا د نورستان د افغانستان د امنیت دپاره چې مطلب یعنی ښه رول ادا کولی شي یا منفي رول ادا کولی شي مونږ پیژنو چې نورستان یو مهم دروازه ده باوجود سره د دې مرکزی حکومت صرف په خبرو باندې مونږ تر اوسه پورې غولولې یو عملي ګام نه دی پورې کړی
یعنی تاسو خپل شکایتونه ورسولې دي
مونږ په کراتو باندې حتی کې قرضې سه په دور کې حتی کې د اوسنی ملي وحدت حکومت په دور کې زه په خپل شاهد حالوم چې رئیس جمهور ته مرغلی یو رئیس اجرایی ته مرغلی یو په کراتو ورغلی یو نو دا چې دومره هلو ځلو په وجود کې هم دیو په سر کې هم دیو چې توجه نه کوي حتی کې موږ ځوانانو اوس لا پرېشتې باقي یو چې خدای نخواسته د حکومت یعنی کوم پرې کې جوړ جاړ نه چې نورستان خرڅ کړي ونه اوسي
قدرمن اوریدونکو تاسو له ازادۍ راډیو د ځوان فکر خپرونه کې د نورستاني ځوانانو ستونزې اوري
امانت خان وروره څه کول په کار دي چې تر څو د نورستانیانو غږ ورسیږي دغلته نورستانی ځوانان سره راټول شي متحد شي او خپل حقوق وغواړي
دې ته موږ تر اوسه کم لار نه یو او ان په آینده کې امید لرو د مشرانو نه د حکومت نه موږ چې څنګه چې مراد صاحب یادونه وکړه چې موږ په کراتو زموږ خپل شکایتونه رسولې دي
نو اوس ډیر مشکل دی، ډیر مشکل په دې چې امنیتی وضعیت د نورستان ډیر خراب دی. هلته کچرته کیږي هم کچرته مرکزی حکومت یا د ولایتي مقامات دوی که غواړي هم یو کار وکړي، یو خدمت وکړي، یو دغه وکړي، نشي کولی اوس، ځکه د هلته ډیر ساحه داسې دی چې مخالفینو په لاس کې دي، ډیر محدود ساحه دی چې هغه د حکومت په لاس کې دی. هغه محدود ساحو کې هغه څه فعالیت کولی شي، هېڅ هم نشي کولی. نو په دې کې
ځوانان ته څه پکار دي؟
ځوانانو ته حرکت پکار دی، باید میدان ته راودانګي، خپل غږ پورته کړي او مرکزی حکومت ته مراجعه وکړي، باید مطبوعات لاره خپل شکایتونه ورسوي. خو که چېرته حکومت هم اجرات نه کول، دا ولس خو به واوري چې د خلکو په سر باندې دونه ظلم کېږي، زیاته کېږي، بیا هم حکومت غم نه کوي، دوی مرکزی حکومت غم نه کوي، ولایتي مقامات غم نه کوي. د افغانستان ولس خو پوه شي په دې باندې چې یعنی دوی په خلکو باندې ظلم دی او زیاته دی، دوی حق ورته نه رسیږي، دوی په حق باندې تجاوز کېږي.
دوستا په نظر یوازینۍ لاره دا ده چې باید نورستاني ځوانان متحد شي او خپل غږ اوچت کړي.
افغانستان قصاب خانه خونه ده، دوران چه زبا تپا تیار کسر شکنه.